بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید نیول او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی له څه باندې شپږو میاشتو سره طالبان لخوا بند شوهره. طالبانو د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د واک له بیا تر لاسه کولو وروسته لږ پیغام ټولګي پورتن جون لزدکرو محرومي کړی او بیا د جون پر مخ د پونتونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې متي الله وی احمد فهیم عظیمی او زین نور دی د ولودي د جون د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوی او په میاشتو یې په بند کې انتظار کړی دی. خغلی عظیمی د 2018 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې لزین نور فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانون او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکري افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډۍ په ایران کې درول شوی او د مختلفو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات ولی وای نصر احمد الیاس د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل دا ترن دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. په عین حال کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د وسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صدراتو لومړی جو پر روانه شو. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هره ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیتي کارګو ترن د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبه په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیتي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګوټرن کې 1000 ټنه تالک مدني ډبري بار دي چې د هرات ولایت لاره دی ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فائنل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماته ورکړه او وی کولای شو چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فائنل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبې ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په کوربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بوریل وای د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پورز موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیز وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسي ته د ام پی لوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بی پی لوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه نیابتی دهلو ته دی وصلو لیک دول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیوا سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رای اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 80 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرستې شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خوار ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. ډاکتران هغو کورنیو ته چې په ښو خوړو د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري سپارښتنه کوي چې ارزان بیه خواړه هم شته چې پر خوار ځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیولی شي.
خپلو ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخود او نس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کېږي.
پاکستان او ایران ته د کډه شوو د پخواني جمهوري نظام د یو شمېر پوځیانو کورنۍ اندېښمنې دي چې بېرته افغانستان ته وانستول شي.
زه د یو پخوانی پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو.
په سیمه ییزو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر پاکستان ته د سفر په مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه کلک هوډ لري چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسایي وادو څخه راتلله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګر ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوار ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګر ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. ډاکټران وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د صفي الله ستانګ زی رپورټ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي وروستي سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیره یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په څو ولایتو کې زیانمنې کړي. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي ځکه د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې له هرو 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومانو وروسته امیندوارې میرمنې د خوارځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړي او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فریدالله عمری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخود او نس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کېږي او هغه به په سوې تغذیې یا په خوارځواکۍ باندې نه اخته کېږي.
ډبلیو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 لک خوارځواکو ماشومانو او 270,000 خوارځواکو میندوار او هغو ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوارځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 2 لک ماشومانو او 2.5 لک ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په تیره بیا د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. دا کمیټه وایي د پرزیدلې جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران او پاکستان ته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تښتېدلي اوس د جبري شړلو له خطر سره مخ دي. یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل شوي او یا د ایستلو له ګواښ سره مخ دي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمن دي.
له افغانی افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي ک افغان پوځیان له پاکستان او ایران او ایستلسی ځوان بیر خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخوانی رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستلسی یو شمیر پوځیان د طالبانو له خوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو وزلو او رکیدو اداوې سوي وي، خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوې رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغې کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوزیم له ایران په زور راوستل شم او وس دلته پټ اوسېګم. که دوی خبر شي موږ به حتمن په شکنجو او بندي کولو زوروي، بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو افغاني پوزی میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي ک له پاکستانه وایستل سي میړه به یې د توقيف شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغه چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
خانم یکی از نظامیان سابق
زدی و پخوانی پوزی میرمنیم د طالبانو لرا تک روست موگ یو کال کابل کی پت و یو کال روست پدیری سخته و توانی دو چی ویزا وخلو که بیرت افغانستان تلار شو حال تا موگ تخطر دای لیوار می چی ناروغ هم و د دل پارا چی بیو ولی و چی ورور دی چی ری دای ها غدری میاشتی مخ که تر شکنجه لاندی و وجل شو. دی ملگرو ملتونو لسازمان غوارو چی زموگ کسونو تا دی زر رسیدنه وکری.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قماندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانی پوځیانو د پرسونل استازای دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخوانی پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
د ایران د جمهوری اسلام د رهبر داده چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې یو ټولګډونه نظام نوي رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نه ستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړلی شلو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بی اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل سوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلی رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته یې له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کنفرانس کې وویل:
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه
او سیمه ګواخي د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور.
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل درويشتمه او سبا هم ل لوړپړو پاکستانی چارواکو سره لیدنی وکړي. د ایران ولسمشر دا هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبرې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به لس میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې څو میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې. ایران د جنوري په شپاړسمه د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې دوه ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران اور وغواړي.
له خبرونو ور اخوا
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبری د سوداګریز مرکز پلورونکې میرمنې وایي د دې مرکز خاوندانو له شنبې ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د بازار د نشتوالي له امله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د خپلو پلورنځیو کرایه، د برېښنا او د اوبو بیلونه ورکړي. خدیجه الکبری سوداګریز مرکز په بلخ کې د سوداګرو ښځو لپاره دویم سوداګریز مرکز دی چې 200 دوکانونه لري. نور تفصیل د عابده سپوږمۍ په راپور کې.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. د دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلي د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې لامل یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجې الکبرا سوداګریز مرکز خزینه پلورونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا مرکز د شنبې له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیه کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د کورونو د پریکولو تر وخته به دا مرکز تړلی وي. د ځینو خزینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډیر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجه الکبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا
ما شاوخوا 280 زر مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیری پیرودونکي ښځې وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
د دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمی چې یاد مرکز کې د سیمساری او سینګار پلورنځی لري ازادي راډیو ته وویل چې یاد سوداګریز مرکز هر هټۍوال د کرایې له درکه له 10000 تر 15000 افغانۍ پورې وړي دي.
لومړي سر کې موږ سره مال نه و او یو دفتر لختر مخکې له موږ سره مرسته وکړه. بازار و او موږ پیر او پلور درلود، خو اوس خلک موږ نه درکوي او د کرایې د نه ورکړې له امله بازار پر موږ تړي. که موږ کار ونه کړو، پیسې ونه ګټو، عاید ونه لرو، کرایه به څنګه ورکړو؟
ترینا وایي که دا سوداګریز مرکز همداسې بند پاتې شي، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. نوموړې زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. د دغه مرکز یو شمېر خزینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي. تر دې مخکې یو شمېر خزینه سوداګرو او پلورونکو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د سم بازار له نشټوالي شکایت درلود. له رابیه بلخي مارکیټ وروسته د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز د 200 پلورنځیو په درلودلو سره په مزار شریف کې دویم لوی سوداګریز مارکیټ دی چې خزی پلورونکي پکې لاسي صنایع، د سینګار سامان، جامې او محلي خواړه پلوري. د دا مرکز مخکې د نور مارکیټ په نوم یادېده چې په 1401 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د خدیجۃ الکبرا سوداګریز مرکز په نوم ونومول شو او د خزینه سوداګرو او پلورونکو لپاره یې ځانګړی کړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې تریشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د شمسۍ پنوم د ژرندې واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندې او تر 200 ډېر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وایي خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د ده په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتې ستونزې دي. که برېښنا ورته څلور ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او سره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توزیع کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره که د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډېر کسان به په کار بوخت سي. په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونې مسؤلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې تریشلونه، ژرندې، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادې خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه یې تریشلان، نوپالو، دوپالو، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډېر لوړ دي. پخوا موږ ته تریشلو، د نوپالو، دوپال، د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اپریل 22 د ځمکې نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د ځمکې خوندیتوب غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتروش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکې د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه خپره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواښي. هغه د اقلیم د بدلون او له امله یې رامنځته شویو پیښو پر وړاندې د ځمکې د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحده او متحرکې کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیارې پاملرنې څرنګوالی را زده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبیعي پېښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه ورودات ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمي دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډیر زیانونه اړولي دي.
سرکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند دپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروزه کنه، منابع مالی و دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پیل کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکی هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم. په هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته، خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ماده پر بندي سولې اوس به بخښه په تکلیف کې دي.
خدا ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام. ګران یم د هلمند ولایت څخه مساکلا ولسوالۍ څخه مول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل چې د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکې او کښتونه راڅخه وړي دا رود، نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. دا د مساکلا سروې سوې ده نو عملي کار یې نه دی پیل شوی.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه رزلټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ هم پرې رانه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي، نو تاسو نه خوښ کیږي چې دغه لوړ مقامات ته ورسوي چې دغه ویزې نور نه لري جټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالی ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برعکس شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کارپوهانو ډلې ویلي چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمي خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خبر کړی، ټینګار کړی چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی، او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم عظیمي له څه باندې شپږ میاشت رئیس د طالبانو لخوا بندي شوی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی دی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات والي وایي نثار احمد الیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر دی چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وی کولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېرې افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړي، نه یوازې نیمه پای لوبې ته وځي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربهتوب وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په غبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپایي ټولنې په اوس وخت کې پر ایران د ډلې ایزې وژنې د وسلو د خپراوي، د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هېواد سره به د پوځي مرستو مسوده ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سهشنبه رایه اخیستل کیږي، او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 6 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه و کاشانه خدی بچه
لکور و سرپنه پرته لولادون و سر سرگردانه او لالهنده گرزم. تاسی فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي په دې اړه مو لارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوږونو چنجې غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولی چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر خصوصا مې وژه مانې ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې دومره سخت ښکار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ را کې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
په غېږ کې دی هم نشم وړی، هله ژر شه لاس راکه ولکه.
هوامې درنه وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سه کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سه کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي و چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتې کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پرو سږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پرو سږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له دیارلس سوه شپږ نوي کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز طالقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبیدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپله ویجاړ کړي.
حکومت به
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډېرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاصه ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې یوه معتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې ویې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فقرونه داری و بدبختی کلان هم سر
میشه. میرمنه فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او وکاله د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو احتیاط هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څیرې او خیرنې جامې اغوستې، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې پنځه اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچه
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لالهانده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې پنځه اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. پنځه اولادونه لرم چې درې نجونې او دوه هلکان دي. اخر مجبوره شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکه کړه ولیکم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی دپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبانو حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یوځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بېلابېلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېرې، یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ظاهر شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانهی فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري، او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان ترېنه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان ترېنه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وي. کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي، او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلي دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه داریږي دغو موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي، او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لرې وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لرې وي، له خپل دوستانو څخه لرې وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ذاتي کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یدا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یدا سنسیشن ورته وایي چې ذاتي نور دی، بس دی. او دغه بس کوي کچیر دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي، به دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، به دوی په دغه افکار باندې نه پویږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډیوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي، موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډېر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډېر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای سي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي نو دوی کېدای سي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي له هغوی نه نفرت کوي باید د هغوی حمایت وکړي لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې ته مشکل لرې نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکر الله له 15 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې شو او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچاوه. شکر الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وای چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا بخپله د دل خلیڅ خواورو
نشینه مخی ما سبق ویل سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته واچولم بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مون کولو 15 کال کیږي چې زه نشا کوم نشمه خاص چرس کول چرس سیمرګری بو ما ډیرس کول ځکه چې مرګری جو براغه خام خبو مې او ټکاو بیا مې بل راغه بل مو ټکاو په حال 15 سنگرټ مې وایلا سنگرټ مې وایل چې سمر به زیات سول بس شپې مو وایل دی ورځ مو وایل تاوان خو درته سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول د زخ پلاک سونه چې درخاره کوم از ډیر خایسته کاریدل ما ډیر خصوصا نو و چې ما نشه شروع کړی دا دوه درې کالو کې دم زما سخه رو کړم شي شوکولو رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګي را کمزور کړی دا ځکه چې دا نه شډر بد شایدا ډېر بد بوټی دا او په تیر خو چارج ډېر بد بوټی دا ځکه چې چارج نه مې سه خماري لري او دا پاوډر سي دا بیا 15 خو راځي خماري لري ما منه د شه وخر غل د شه ما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیا مر کړی دا د شه وخر منه غل د شه ما پر دای شایم فرض کړی دا د خپل گاونډي مال وو دکان بندو بس ما خرچ کړو خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرچ کړی حکومت ما سره سودا ونه شو پیسې بنوي را سره بس ما به 15000 شیم په لکه دکان مونږ ډېر ډاکو ورونه څوک مونږ پیدل بس ما واته خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټ کړل زنګ به مې راوړ بس ما بشای ته خرڅاو سی څو به ډېر ارزان ځنه شان خرچ کړی ځکه دا ټول دي نشي تاثیر ونی شي هغه ما به دا کار نه کوم چې نشم نه کولای کنه ما به دا کوم ارزان شای نه ورکاو اصلن کې چارس نشه ډېر بی غیرت شای د انسان بی غیرت کوي دلته چې نشه وکي دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکایت نه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واسطه چرسی ته خبر نه منل کی ته په نشاګي خبر واخړه تا د غلطو درغو غوای کوم خو ما نشانه وکړ زبر ډیر تاریخ وکړ کنه شما پلار ته واو مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مين کړی دا جنگ مين کړی دا ډیر می کړی دی به حیات می کړی دی نشي په حالات کې د شي هغه می کړی ساس هسپتال ته رسولی دی او یو ول کې مې ویلی و چې پازې نه مالي کارت وا بیرته 12 ټکه وګاندو ډاکټرانو دا یو ډېر غټه پیغه ما وکړل چې بو بیا نه نواتې او دا پلاور ورونه دا ټول ډېر زیات خپاو چې موږ ورټول بیا زو به خلما ا جنجال ما ډېر غټ کړل دا هم د نشي په خلاص کې ځکه چې ما سره نشانه وا او یو ول کې ډېر تیز خبر را وکړل چې کلب مارم ته کلب شې دا دروازه ته شیا شوی کلب په دې مو ویلو بیا زو ور الله سمونی ولم راي وسلم دا بل ډورته مشر ورته دا بشر مشر ور ډېر سخت سخت ویل ما دومره سخت سخت ویلم چې به ځات هغه ودر په ژړسي کنه به هیڅ ځات سختي ولما نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅ وګوم لار نه درخي او هیڅ وګوم لار نه درکوي په یو مجلس کې په یو جګ او صبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کې او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کې دغه چې مخ په ډېر یاران دوستان لرو تر زمن لرو ټول پاره بو کې دي ټول نور هوادو کې دي او ټول ځلې مفتادي ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې بز ډېر ما به ډېر پرمختګ کړو دا و نشاس مې کړی د شروع کړی دا زنه پرمختګ کولای شم
او مرګاری نشم پیدا کولای او سپام مرګاری دغه شمه په نشه کې وویني هواي واته نشه یې او تاسو رزه نه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز و او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پا دا، سو خوبتم نپریدی، سوم را خوی دشوام، او تا راویخ کنم.
ایده مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟ کار سیل آواز
سیل مل نشتا را دا خوب کار دے دا کمبنشی آواز بدے اور
لکھواڑا باسو اگر وار پو وار پسے دی دیجیے
چل رہا زمال اللہ سن کی گی
جر کوا وقت مزہ ہے کوا حالا ما تا لاس راکا حالا جرشا
مگه می در تاول چی زل زایا نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم بڑای حالا جرشا لاس راکا والکا
تو وامی در تاول چی نشم تنائی بیقی می سترگی نرانیگی
کچه دسی دا نوزو لادم دخدای پامان.
وی اخونیش بیاسیل را غی اوار واغ واغ جنت گولت نتشوه یارا اللہ را اوپوی را لاز را گوار رای ارخو ارخو ارخو
خزی و خزی تا داری تلویزیون آواز جکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده داری ده تلویزیون آواز جکه وما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلونه را غلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اره بولی دی ده یادوانه برده چه ده زانی تاوانونو پلر که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکور متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبکه ولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړه شوي وي.
وای خدایه دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خواست پا وست پرادی، خدایه تو خوز مجلو وطن سو د نشه ټغر ټول کې خدایا هغه خلک همره کې چې د غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اصدی رادیو.